سلام ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې د خبري مجلې ته مو فريده سيال د شفيق اردن تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کو مجله په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت وایي چې د قطر په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربه توب د افغانستان په دریم کانفرنس کې ګډون کوي. د طالبانو حکومت وایي چې بولا مجاهد نن یک شنبه ټول نیوز ته وویل چې دوی د غونډه د افغانستان په ګټه بولي او ګډون به کوي. مجاهد په دې اړه څه ونه ویل چې د طالبانو لوري به د دوحې په کانفرنس کې څو ګډون وکړي، خو یادونه یې وکړه چې د خپل پلاوي ترکیب به وروسته اعلان کړي. ټاکل شوی ده چې د روان جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د دوحې دوه ورځنی کانفرنس د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړ شي. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو وړاندوینه کړې ده. د هوا پیژندنې ادارې پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې په پروان، کابل، میدان وردګ، ننګرهار، بامیان او سمنګان ولایتونو کې د نسبتا تیزو بارانونو، تالندې، برېښنا او سیلونو اټکل کیږي. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ په یادو ولایتونو کې به باران له 15 تر 15 متره پورې واوري. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په وینا د سږ کال د اپریل او می د میاشتو اورښتونه د کال په دې وخت کې په تیرو 30 کلونو کې بې ساري وه. د سختو اورښتونو او سیلونو له کبله سلګونه افغانان مړه او ژوبل شول او ډېر مالي تاوانونه هم ورواړول. د اسرائیلو پوځ نن یک شنبه د غزې په جنوبي سیمو کې د خپلو ورځني پوځي عملیاتو تاکتیکي وقفه اعلان کړه، څو غزې ته د نورو بشري مرستو رسیدو ته لار هواره شي. د اسرائیلي پوځ د اعلان پر اساس په رفه کې دغه وقفه به تر بلې خبرتیا پورې هر ورځ د سهار په 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو به دوام کوي. په غزه کې د اسرائیلو حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي اتحادیه تروستي ډله ګڼي له جګړې څخه باندې اته میاشتې وزي. بل پلو بیا په اسرائیلو کې زرګونو اسرائیلیانو د شنبه په شپه په تل ابیب بیت المقدس او د اسرائیلو په نورو ښارونو کې مظاهره وکړه او غوښتنه وکړه چې د بنیامین نتنیاهو حکومت د هغه شرایط ومني چې حماس توربن په پلان کې تعدیل په توګه توربن د مننلو لپاره وړاندې کړی دي. اندري کوزولوفو یو له هغو څلورو اسرائیلیانو څخه دی چې د تېرې اونۍ په پیل کې د غزې په ناصرت سیمه کې د اسرائیلي کومنډو ځواکونو د حماس له بنده خوشې کړ. په تل ابیب کې اعتراض کوونکو ته په یو ویډیوی وینا کې له اسرائیلو څخه وغوښتل شي له حماس سره جوړ جاړی وکړي. او د برېټانیا د سمندري سوداګرۍ د عملیاتو مرکز نن یک شنبه وویل د یمن د المخا په جنوب کې یوې بیړۍ ته نږدې دوی چاودنې شوې، خو عملیې خوندي ده او خپل مزل ته دوام ورکوي. دې درې زیاته کړې چې چارواکي په دې اړه څېړنه کوي. تر دې وروسته مخکې د متحده ایالاتونو د مرکزي قمندانې دفتر یا سینټ کام ویلي وو چې د روبینا کارګو بیړۍ عمله او مانوګانې چې په اوکراین پورې تړلې دي او د یو پولنډي شرکت لخوا اداره کېږي د ایران پله او حوثي ملیشو لا بریت روستا خالی شو، خو په هغې لار کې خو پاغې له هم اور لګېدلی دی. د پنجشنبه په ورځ زادان په خلیج کې د ایران په ملاتړ د حوثي ملیشو لخوا د روبینا په بار وړونکې بیړۍ د دوو کروز توغندیو بریت وشو. تاسو زموږه کله ساتي راډیو ناوړی اوس تاسو د ریډیو خبرونې څلرویش ساته دوام لري. د سار لشپګو د مخام ترشپګو پر لنډو سپوندو نسی او شپینځوش متره او د مخام لشپګو د سار ترشپګو په منځنۍ سپا دو لشپګ نوي وړاندې په مجله کې سره د مطالبه اوریدلی شي. په دوه کې د افغانستان په اړه ناسته جوړیږي. طالبان پکې هم ګډون کوي، خو افغان نجونې چې له تعلیمه محرومې دی وای
کالی ځان ته کو سپلې ځان ته کو پله کرا د بیل پوښ تاوان موږ قربانی وا ته زر لز روپۍ ورو کې مال کې هغه تاوان موږ چیرته لرو.
په بخښنه سره دا د اختر مخې ته د هغو کسانو ګلیوي یا په اختر کې د هغو کسانو ګلیوي چې د مال د اخیستو توانایي نه درلودل اوس به ورشو د افغان نجونو خبرې واورو.
تر اوسه پورې هم زموږ د ښوونځیو او د پوهنتونونو برخلیک نه دی معلوم.
وړاندې به په دې اړه هم راسره راپور واوري چې په له پاکستان راستنه شوي افغان کډوال په څه وضعیت کې دي او د خلکو اقتصادي وضعیت به هم چې اختر کې څامدګیانې نیولې او که نه، په دې به هم درته تفصیلي راپورونه ولرو. نور مطالب هم شتملتیا مغواړم.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړی مشي. د طالبانو حکومت وایي د دوهې پادری مناسته کې چې ټاکل شوی د جون په دیرشمه جوړ شي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان زیب الله مجاهد یو شمېر سنی وسره په خبرو کې ویلي چې دوی د یادې ناستې د اجنډا څېړلو وروسته دا پرېکړه کړې ده. خوب خبره یې د پلاوي ترکیب وروسته اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په ګډون کړو نورو سازمانونو د ښځو د حقونو فعالانو او له زده کړو یو شمېر محرومو نجونو د دوی ناستې ته د دوهې ناستې ته د طالبانو بلل پریکړه مخالفت خودلی و. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
د طالبانو حکومت د دوهې پر روانه ناسته کې چې د روانې جون میاشتې له دیرسمې د جولای تر لومړۍ نیټې به د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړ سي د ګډون اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ یو شمېر رسنیو سره خبرو کې ویلي دوی د دې ناستې اجنډا څېړلې او پریکړه یې کړې چې خپل پلاوی ور واستوي.
افغانستان اسلامی امارت پر انشاءاللہ دے دو ہی پراتوں کے ناستے کی گڑھون لگی او پانتبا دخ پر موقف و دے افغانستان اللہ دریز بحث و خبری کی او انشاءاللہ دا ناستہ با دے افغانستان پر گٹھے بھی
مجاہد وائی پنگدی راتلوں کے بعد دو ہی ناستی تا دا دوی دا حکومت دا پلاوی ترکیب ہم اعلان سی پور تو وخت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقاهر بلخی نن یک شنبه په خپل ایکسپانه دا خبره کړې خو ویلی دی چې د ناستې ترکیب او اجنډا کې هر ډول بدلون راځي د دوی په پریکړه به هم اغیز کوي چې په ټکو یې هغه وخت به بیا ټول لوري سره یې شریک کړي. له زده کړو ځینې محرومې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي د دوهې ناسته او ورته نورې غونډې به تر هغه هیڅ ګټه ونه لري تر څو چې د دوی حقونه تامین کړي نه وي. د کابل ښار اوسیدونکي او د پوهنتون محصلې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا چې طالبان د دوهې په غونډه کې ګډون کوي نو مهمه موضوع به دا وي چې د ښځو په حقوقو باید بحث وشي او باید مهمه نقطه دا وي چې د ښځو حقوق بیرته ورکړل شي په افغانستان کې. دا د معلومدار خبر ده چې کلونه وشول چې د ښځو نه د هغوی حقوق خسر شوي دي.
د ښځو د حقونو فعال او د یو آنلاین خصوصي ښوونځي مشره فاطمه محمدی هم ورته غوښتنه مطرح کوي.
اگر سازمان ملل و کشورهایی که بیشتر تاثیرگذار هستند در سازمان ملل
که ملګری ملتونه او هغه هیوادونه چې په ملګرو ملتونو سازمان کې اغېزناک دي که دوی واقعا په افغانستان کې له حاکمې ډلې غوښتنه وکړي چې ښځې د تعلیم او کار حق لري نو مطمئنن چې دا خبرې به یوه پایله ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د دوهې په درېیمه ناسته کې د ملګرو ملتونو سازمان له لوري طالبانو ته د رسمي بلنې ورکولو پریکړې ته په کور دننه او بهر د ښځو او بشري حقونو ګڼو فعالینو غبرګونونه ښودلي وو. دوی ټینګار کړی و چې په دې ناسته کې باید ښځې او د دوی رښتینې استازي ګډون وکړي او په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو د نقص او بندیزونو د لرې کولو پر سر خبرو اترو ته لومړیتوب ورکړل سي. دغه شان نږدې لس ورځې وړاندې د بښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په یو لیک کې د ملګرو ملتونو سازمان له امنیت شورا او د دې سازمان له غړو هیوادونو غوښتي وه چې د افغان ښځو حقونه دې د دوهې په درېیمه غونډه کې د ټولو موضوعاتو په سر کې وي. دا نیوکې او اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک په دې وروستیو کې په یو خبري کانفرانس کې ویلي وو چې د دوهې په درېیمه غونډه کې به د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع د بحثونو په سر کې وي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د تیر کال په می او روان کال په فبروري میاشت کې د دوهې په لومړۍ او دوهمه ناسته کې د دوی د غوښتنو د نه پوره کېدو له امله ګډون نه وکړای.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته. په داسې حال کې چې نن په ډېرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو د طالبانو حکومت دوشنبې په افغانستان کې د لوی قربانۍ اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر اوسیدونکو وایي د څارویو د لوړې بیې، اقتصادي ستونزو او بېلابېلو نورو لاملونو له امله د اختر لپاره ډېرې تیاری نه دي نیولې. تفصیل له دې سپوږمۍ اورو.
د کابل ښار په پنځت فامیلۍ سیمه کې د څارویو د پلور او پیر بازار پلورونکي او پیرودونکي په دې بازار کې د څارویو پیر او پلور ته راغلي، خو ظاهرا هر یو ناخوښ بریښي. پلورون کې د بازار له سوړوالي او پیرودون کې د بیو له لوړوالي شکایت کوي. مرزا احمد چې له خپلو ملګرو سره د بازار ته راغلی وایي چې اصلا د پسه د پیرلو لپاره راغلی وو، خو د بیې د لوړوالي له امله یې له خپلو ملګرو سره په ګډه یوه غوا واخیسته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته راغلو چې پسه واخلو، ومولی دل سک کال ډیره قیمتي ده. موږ په څو کسانو یو ځای یوه غوا واخیسته، غوا چې نسبتا مناسبه ده، تر 15 زرو پورې قیمت لري. خلک مو ولیدل د دې وس نه لري چې قربانۍ لپاره څاروي واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی وایي چې قربانۍ لپاره د څارویو د پیرلو وس نه لري.
قربانې تاوان نه لرو، تاوان نه لرو. موږ د کالی ځان د کو سپلې ځان د کو پله کرا د بیل پوش تاوان نه. موږ د قربانې وا تزر لز روپي ورو کې مال کې هغه تاوان موږ چیرته لرو.
مشتاق یو مالدار دی چې د پروان ولایت بازار ته یې د خرڅلاو لپاره څاروي راوړي، وایي چې سکال بازارونه ډیر پیکه دي.
پیسې نشته، خلک بې وزله دي، وس نه لري. د څارویو په بازار کې پیر او پلور خنه دي. زه په خپل د سهار له 15 بجو څخه تر 12 بجو بازار ته تللی وم. نه مو څاروي واخستل او نه مو خرڅ کړی شول، خالي لاس بیرته راغلم.
په کابل ښار کې د څارویو له بازار سربیره د وچې میوې بازارونه هم خپله ګڼه ګوڼه لري چې یو شمیر خلک یې د پیرلو لپاره راځي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبدالحمید چې د وچې میوې د پیرلو لپاره بازار ته راغلی ازادي راډیو ته وویل
زلارم چې بازار ته چې لږ زره به وچه میوه او به واخلم. بازار کې هر شی ستاسو ډیره قیمت ده، پیسې نه لري، خلک خپل ځان ته نشو اخیستل، ډیره مشکلات ده.
د وچې میوې کې کو کلچو پلورونکي هم وایي چې ډیر پیرودونکي دکانونو ته ورځي، خو ډیر کم یې د میوې کې کو کلچو د پیرلو توان لري. په ګردیز ښار کې د وچې میوې یو پلورونکي عبدالحمید اختری ازادي رادیو ته وویل
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او ټول خلک هغه تقاضا یې مونږ نه لري چې هغه ارزان بشه. موږ سره کې مثلا سیمیان او کشمش ناخود، په کشمش ناخود کې خلک داسې هغه مامیز او چنې خوښوي چې هغه د 100 روپۍ نه او کیلو کم وي قیمتونه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د نورو اسلامي هیوادونو پر خلاف دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده، خو د سعودي عربستان په ګډون ډیری اسلامي هیوادونه نن د یکشنبه ورځ د لوی اختر یا قربانۍ د لومړۍ ورځې په توګه لمانځي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
وړاندې به نړیوالو مسایلو ته هم تم شو. خو اوس د افغانستان یوه بله مسله د نجونو د زده کړو ملي کمپاین او د افغانستان د سولې او بیا رغونې کمیټه وایي د نجونو پر زده کړو د بندیز دوام د افغانستان د نیمه وګړو پر راتلونکي مستقیم برید دی. دغو سازمانونو په ویلې اعلامیه کې چې د شنبه په ورځ د جرمني په برلین ښار کې له خپلې ګډې ناستې وروسته خبره کړې ویل چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړې له حق څخه محرومیت نه یوازې د هغوی د فردي ودې مخنی بلکې د ټول هیواد اقتصادي او ټولنیز جوړښت هم زیان رسوي. تفصیل په دې اړه سنکه کړنورو
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین او د افغانستان د سولې او بیا رغونې کمیټې د نجونو پر زده کړو د بندیز دوام د افغانستان د نیمه وګړو پر راتلونکي مستقیم برید بللی دی. دغو سازمانونو په یوه اعلامیه کې چې د شنبه په ورځ د جرمني په برلین ښار کې د خپلې ګډې غونډې په اړه خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه نجونې په سیستماتیک ډول له زده کړو چې د دوی بنسټیز حق دی بې برخې دي، او دا نه یوازې د دوی د فردي ودې مخه نیسي بلکې همدارنګه د ټول هیواد اقتصادي او ټولنیز جوړښت ته زیان رسوي. د دې د موخه چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د زورو ورځو په مناسبت جوړه شوې وه په افغانستان کې د نجونو د تعلیمي ستونزو څیړل او د حل پر لارو یې بس کول دي. د دې اعلامیې له مخې نور باید د محرومیت چې د ظلم په نوم ترې یادونه شوې ونه زغمل شي، او افغانان باید سره یو ځای شي او په دې برخه کې خپلو پراخو هڅو ته دوام ورکړي تر څو په افغانستان کې هر نجلۍ ته په خوندي چاپېریال کې د زده کړې او ودې زمینه برابره شي. دغو سازمانونو له ټولو غوښتي چې د دغو بندیزونو د لیرې کولو لپاره مبارزه وکړي او تر څنګ ترڅنګ د بدیل لارو ملاتړ هم وکړي. په ورته وخت کې پروانډا کې د سولې خوندي بنسټ خودونکو شبانه بسیج راسخ د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زرو ورځو محرومیت په اړه په یو اعلامیه کې دا وضعیت خورا خطرناک وباله. هغې شنبه په خپل ایکس پاڼه د افغان نجونو لپاره د زده کړو د زمینې د برابرولو پر هڅو ټینګار وکړ. هممهاله یو شمېر هغه نجونې چې له زده کړو بې برخې دي هم وایي چې د تعلیمي محدودیتونو دوام به د افغان نجونو راتلونکی تیاره کړي او دا به نه جبرانېدونکي وي. ټولو نجونو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې هم زموږ د ښوونځیو او د پوهنتونونو برخلیک نه دی معلوم. زما هیله له حاکم نظام نه دا ده د یوې افغانې په صفت باندې چې موږ ته د درس او د تحصیل اجازه راکړي تر څو پورې موږ هم زده کړې وکړو او خپل ولس او خپلو خلکو ته خدمت وکړو.
متاسفانه اگر مکاتب و دانشگاه ها باز نشود آینده
لبعد مرغه که خوانزی و پوهنتونون پیل نسی در افغانستان راتلون که بپرد لطیارو هیچ هم نوی زکه دا چو کلا در افغانستان جونی لزدک رو لریوی هیچ قدرت و حکومت دا نسی جبران ولی
یک زمان بسیار زیادی زایی شده و هیچ حکومت و هیچ قدرتی نمیتونه این زمان جبران بکنه برای ما.
د دې وړاندې د بشري حقوقو یو شمېر بنسټونو او د زده کړو د برخې فعالانو هم په افغانستان کې د څه باندې زرو ورځو لپاره له زده کړو څخه د شپږم ټولګي پورته نجونو محرومیت نه جبرانېدونکی بللی او ټینګار یې کړی چې د دغه بندیزونو د لغوه کولو لپاره باید پر طالبانو لازم فشار راوړل شي. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې په تېرو دریو کلونو کې له بیا واکمنېدو سره سم د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ د شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځیو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ملي امنیت سلاحکار چې د اوکراین په اړه د سویس په کانفرنس کې ګډون کړی د دې غونډې تر څنګ د قطر له صدر اعظم سره ویني چې په غزه کې د اوربند په اړه ورسره خبرې وکړي. په وروستیو میاشتو کې امریکا، قطر او مصر د سخت دریځې ډلې حماس او اسرائیلو ترمنځ د منځګړیتوب رول لوبولی او امریکا د اوربند لپاره یو طرحه هم وړاندې کړې ده. تفصیل اسمت سروان اورو.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار نن په سویس کې د قطر له صدر اعظم سره د غزې د اوربند په اړه خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان پرون شنبه اعلان وکاوه قطر او مصر پلان لري چې په غزه کې د اوربند لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن له پلان سره سم ژر له حماس سره خبرې وکړي. جک سلیوان دا څرګندونه په سویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په څنډه کې او د خبريالانو د پوښتنو په ځواب کې وکړي. سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار ویلي چې د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره لنډې خبرې کړې او په غزه کې د اوربند په اړه به له هغه سره د یک شنبه په ورځ په سویس کې بیا وغږیږي. حماس چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یوه تروریستي ډله ګڼل کېږي اعلان کړی چې د امریکا د ولسمشر له لورې د اوربند له وړاندې سره موافق دی. امریکایي چارواکي وایي حماس په غزه کې د وړاندیز شوي اوربند په ځواب کې د څو بدلونونو وړاندیز کړی دی. اسرائیل هم اعلان کړی چې حماس د دې پلان مهم عناصر رد کړي دي. په همدې حال کې جک سلیوان د شنبه په ورځ ټینګار وکاوه چې امریکایي چارواکو د حماس ځواب په دقت څېړلی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وویل فکر کوي چې ځینې اصلاحات د توقع خلاف نه دي او اداره کېدای شي. ځینې د ولسمشر بایدن له پلان او هغه څه سره چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا لخوا تصویب شوي مطابقت نه لري. په وروستیو میاشتو کې امریکا، قطر او مصر د سخت دریځې ډلې حماس او اسرائیل ترمنځ د منځګړتوب رول لوبولی او هڅه یې کړې چې په غزه کې تر سل ډیر بندیان خوشي کړي. د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا د غزې په جګړه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند لپاره د جو بایدن لخوا د وړاندې شوي پلان په ملاتړ د امریکا له لورې وړاندې شوی پریکړه لیک په 14 موافقو رایو تصویب کړ. د جو بایدن په وړاندیز کې په اسرائیل کې د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې یو پړاویز اوربند او د یرغملو خوشي کېدل شامل دي چې په نهایت کې د جګړې د دایمي پای ته رسیدا سبب کیږي. د دغه اوربند په لومړي پړاو کې چې شپږورې به دوام وکړي بشپړ اوربند د غزې لګړ نفوسو سیمو څخه د اسرائیلي ځواکونو وتل د ښځو، بوډاګانو او ټپیانو په ګډون د یو شمېر یرغمل شویو کسانو خلاصون شامل دي.
له خبرونو
ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا د لوړې کچې او د بودیجې د شدید کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یادې درې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د 2023 کال لپاره د ابتدایي غوښتل شوی بودیجې یوازې 1.3% ترلاسه کړې او چا زیاته کړې ده چې په افغانستان کې بشری مرستو ته خورا شدیده اړتیا لري. دا راپور درته لرو خو تر هغې وړاندې ورځو په دې اړه باندې راپور ورو چې په ننګرهار کې له پاکستانه ایستل شوي افغان کډوال وایي چې هیواد ته یې له ستنولو سره ډول ډول ستونزې لري. دغو کسانو غوښتنه کړې ده چې په کار ده له دغو ستنو کړو شوو افغانانو سره مرستې وشي. تفصیل په دې راپور کې.
له 2023 زیږدیز کال د نومبر رئیسی له پاکستان اسناد نه لرونکو افغانان په زورګونه کورنۍ د تورخم لاري خپل هیواد ته ستنی شوی چې ځنی په اریزی کمپونو کې ځای پزې شوی او ځنی خپل سیمو ته رسول شوی. په ننګرهار کې د شینوارو قومي شورا استازي وایي چې له پاکستانه راستنه شوی کډوال هر اړخیز مرستو ته اړتیا لري. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت او اړوندو نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له راستنو شوو کډوالو سره اړخیز مرستي وکړي. د شینوارو قومي شورا یو تنمشر انجینر تحصیل خان وایي
مهاجر راغله داخلي بې ځای شوي او خارجي بې ځای شوي مراغله هلته کارونه او روزګارونه در په در پاچو چې دغه خلکو په سر باندې لاس راکاږي دې خلکو سره کومک وکړه. یتیمانې ټول نارینه او زنانه ماشومان ټول بې تعلیمه او بې سواده پاتې شو. نو دغه موخه ده چې دغه غریبو هیوادوالو دپاره دغه ټولې دروازې وټاکو او چې دوی سره یو څه کومک وشي.
د شینوارو قومي شورا یو بل تن استازی شنباچا سعادت په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د مسولینو غواړي چې راستنو شو کډوالو ته نړیوالو مرستندوی ادارو مرستې جلب کړي.
ګوټ ګوټ کې بې وزله راستنیدونکو کډوالو بې ځای شوو کډوالو کورونو ته رسیدګي وکړي او هغه خارجي مؤسسو ته پناه کاندي او خارجي مؤسسې دغه سره کومک وکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر باز محمد عبدالرحمن وایي چې ټول راستنو شو کډوالو سره مرستي کړي او لنړیوالو مرستندوی ادارو څخه د لا زیات مرستو د جلبولو هڅه کوي.
کډوال پر بیرته ترسه پورې د تورخان د لري شپږ 5,234 کورنۍ راغلي دي او چې کمې کورنۍ راغلي دوی ټولو سره ان شاء الله مرستې هم شوي دي او روان یم دي ورسره مرستې. هغوی له موږ ټوکنې ورکړي دي 2,000 لم ورکړي دي چې څومره کسان د ورځې زموږ ریاست ته مراجعه کړې ده ان شاء الله هغوی له موږ ټول د ورځني ټوکنې ورکړي او هغې نه وروسته به خپل د کډوالۍ اسناد ورکړي. موږ متوجه وو دغه کومکونه به ان شاء الله دې نه وروسته پولیسوالو کې کړو.
دې زیاتوي چې تورخم ته څیرمه یې د راستنیدونکو کډوالو لپاره کیم جوړ کړي چې هر راستنیدونکو کورنۍ پکې په عارضي ډول رجستر کیږي اړخیز مرستې ورسره کیږي او بیا خپل سیمو ته لیږدول کیږي.
facebook.com/azadiradio
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا د لوړې کچې او د بودیجې د شدید کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د 2023 کال لپاره یې ابتدایي غوښتل شوی بودیجې 1% ترلاسه کړې ده. ورزو د دې راپور نور جزئیات څنګه کاکر نه ورو او له دې وروسته ساسي پیغامونه هم درته لرو رسره یې مهیروي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا د لوړې کچې او د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې. یادې درې د شنبې په ورځ د افغانستان په بودیجه کې بحراني تشې په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جون تر نیمه پورې د 2024 کال د افغانستان د بشري اړتیاو او ځواب ورکونې پلان یا ایچ ان آر پی لپاره د ابتدایي غوښتل شوی بودیجې یوازې 0.1% چې 615.1 میلیون امریکایي ډالر دی ترلاسه شوی. اوس مهال په افغانستان کې بشر دوستانه ځواب ورکونې پلان د شاوخوا 2.5 میلیارد ډالرو بودیجې له کمښت سره مخ دی چې له ډلې 1.1 میلیارد ډالر د بودیجې بحراني تشه ده. وچا ویلي دا کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د خوړو د نه خوندیتوب خوارز باکی دلوړې کچه وګدمهاله بيزای کېدو د چودیدونکو توکو پراخي ککړتیا بل پسې طبي آفتونو د سړی ناروغو خپرېدو او د اقلیم د بدلون اغیزو له امله خورا شدید دي. دوه چا راپور کې دغه شان په افغانستان کې سیاسي نانندري او د 2021 کال د اګست میاشتې را په دی خوا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د اوسني چارواکو لخوا د لا ډیرو محدودونکو پالیسیو تطبیق د بشري اړتیاو د ډیرېدو د لاملونو په توګه یاد شوي چې مرستې او خدماتو ته د هغوی د لاسرسي او په عامه ژوند کې د ښکېلتیا مخه نیسي. راپور زیاتوي په تیرو دوو میاشتو کې درې کلنه پرله پسې وچکالي او پسلني بارانونه د هیواد په لویو برخو کې د سیلابونو راوتلو لامل شو چې په پایله کې 120,000 کسان اغېزمن او خلکو کرنې او مالدارۍ ته پراخ زیانونه ورسېدل. د بشري مرستو لپاره د بودیجې د کمښت په اړه د مرستندویو سازمانونو د اندېښنې داسې مهال دی چې یو شمېر سیلاب ځپلي او بې وزلي کسان وایي چې د ورځې په تېرېدو یې بشري مرستو ته اړتیا ډېرېږي. په بغلان ولایت کې وسیلاب ځپلي محیودین ازادي راډیو ته وویل:
بغلان خلک فقر غربت ډېر ځپلي دي او د خلکو محصولات زراعت له بینه وروړی او د خلکو اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. زمونږ سره خو هېڅ نه کومک نه ده. زمونږ هیله له دې برحاله نظام او اړوند مرستندوی ادارو نه ده تر څو د خلکو د اقتصادي مشکلاتو په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي.
د کابل خروسی دون کې ماریا چې د خپلې کورنۍ سرپرست هم دا وایي چې ټول شونی بشری مرستو پورې تړلې دی ځکه په خبره د طالبانو له بیا واکمنې دوروسته وزګره شوي.
هیڅ هم کو بوګوی نه دارم دغه
هیڅ هم نه لرم په کور کې، نه خوړلو ته نه اغوستلو ته. خوان می روک دی و څه می چې درلودل خرڅ کړل. هیڅوک نه لرم چې کار وکړي. ډیره بد ورځ را باندې راغلي. ماشومان می واړه دي، زوی می وکلان دی، د کار نه دی.
د یادونه ده چې مخکې تر دې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې وروستیو سیلابونو او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي سږ کال په افغانستان کې 28.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
جنور آغا د هلمند ولایت ما دا پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک تجاران خلک باید په دغه اختر کې د بېوزلو کورنیو سره باید مرسته وکړي. د بېوزلو کورنیو سره باید ناسته پاسته وکړي ځکه چې دا هم موږ او تاسې د وطن وګړي دي. باید موږ او تاسې په ټول سره شي که شتمن وي که غیر شتمن وي چې کوم ځپلي مسکینان کورونه وي هغه سره باید موږ او تاسو کومک وکړو.
سلامونه میومنی په دې نیمه جمع شبه یاست او وخت به مو شچریږي. زه د کندهار پنځوالو سوالي څخه تاسو ته میسج پریږدم. دا زما واده لوړ چارواکو پرې ورسوي د افغانستان کې په کندهار کې مشکلات او ژوندۍ خوښ بيخي خراب ده. هر څه خراب دي. خلک ډېر بيوزلي سره مخامخ دي. دا چې غلاوي کېږي یا کوم جنگونه کېږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې دې یو ورځ بنجي کې دوه ورځ راهيلا دي. نو باید تاسو ونيسي باید کم سړی چې مولری هغه درې وخت په مابس کې بند پاتې سي. کله چې وامیاش پنځسي دوه مورز دی ریلا دي هغه هر څه ییر دي. نو باید داسې ونسي مشکلات اوس به په افغانستان کې لري سوي دي. د دربدري لري سوي دي. د بیا به بيوزلي روانه دي. خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي. دا چې اختر روان دي تاسو باور وکړئ چې په کندهار کې خو چې کم څه وینم د نور اختر په پرتله د نور ژوندۍ په پرتله ګرسري کې زوای مختره روانه دي. دا چې خیاطان سره پښتنه وکم د دکاندارانو سره پښتنه وکم په ټول ورځ دوه ګراکه نور ته دریږي. بلکې په دې خطر چې دا خلک پیسې نه لري پیسې ټوله خلاص سوي دي. دا خو ګرانی ده. مخکې به 1500 کلدار یو کور ولدلې د بسته کور سرمایه و اوس په 1500 کلدار په هم اصلاح بدرته یم چې یو کوټی سګریټ یا یو د خلته نسوار نه پکیږي. نو دا بچیر یو خلک ځان په وسات چې څوري به مریضی پر اپسې څوري به یو کور مشکلات پر اپسې.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې دی او ورځ واقعي او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دي، نو اکثره کورنۍ جته مجبوره دي چې خپل په کوچنیو ماشومانو باندې کار وکړي. ادونه کار وکړي چې هغه درونې کوچنیانو په سیوی او پرې باندې بیا اغېز کوي. نو یو خو عامه پوهاوی ډېر کم دی. زموږ په ټولنه کې عامه پوهاوی نشته که یم پر نشته حساب دی. عامه پوهاوی نشته او خلک ډېر ستړي دي. او
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.